بادو د جولای په 14مه له تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ. او د روسیې د بهرنی چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتو له لورې د بندیزونو زیاتېدل غندلی دي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت وایي د واشنګټن له لورې د لګول سوي بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل شایي هیواد یې د واشنګټن دې پریکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتو دوې ورځې مخکې پر روسیې لګیدلي بندیزونه زیات کړل. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. موضوع مورد بحث ما که از یک ساعت پیش تقریبا آغاز شده و ادامه داره، مرگ ملا محمد عمر و تأثیر آن بالای افغانستان و همچنان پروسه صلح مخصوصا هست و مسائل دیگر مربوط به همین موضوع را هم بررسی خواهیم کرد، همراه با مهمانان عزیز خود جناب حکمت الله اعظمی عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح، احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی، وحید مژده نویسنده و تحلیلگر افغان که تا لحظات بعد به ما خواهد پیوست و سمی یوسفزی نویسنده و تحلیلگر مقیم در لندن با ما هستند.
ټول ملمنو ته یو ځل بیا هر کلی وایو. لومړی بل ښاغلی یوسفزی څخه پیل وکړو. ښاغلی سمی یوسفزی چې د نیوزویک مجلې خبریال دی او همداراز لیکوال او ژورنالیست دی، له لندن څخه را سره دی. یوسفزی صاحب، د اختر محمد منصور په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې تاسو دی فکر کوم چې لیدلی هم دی، د څه رقم د شخصیت له نظره څه ډول شخصیت دی، څه فکر کوي چې دی به آیا د طالبانو د مخکینی مشر ځای ونیسي؟
لومړی ځل ما اختر محمد منصور چې کله پېښور کې د افغانانو په یو کمپ کې په یو مدرسه کې سبق ویلی او بیا د کنداریانو مسجد په نوم په هغه مسجد کې اوسېدلو، دا د 1904 نو خبره ده. هغه وخت کې لیدلې و، هغه وخت کې هم د غالبا د حرکت انقلاب اسلامي چې کومه د طلبا او څنګه و په یو کې فعال و او څو نور ملګري هم سره و، یعنی یو ډول هغه وخت کې یو تحریک ډول چلول و د طالبانو د حرکت اسلامي د تنظیم کوم طالبانو. نوموړی داسې ډېر خاموش طبیعت شخصیت و، ورو ورو به خبرې کولې او هغه وخت کې هم چې موږ لیدلو په دې خپلو طالبانو کې یو ډول دی مشر و او له لرې به داسې ښکارېدو چې تا طالب نه ده، دا کوم یو قومي مشر ده او تور پټکی او ستر غټ کندارۍ کمیس به اچول. او بیا چې کله دی طالبانو تحریک ته اتللو، هغه وخت کې ما تازه په جورنالیزم شروع کړی و، د 1915 کال کار و. ما ته وی چې مونږه 15 موټرې نیولې دي او د پېښور د کوهاټ اډې نه کندهار ته ځو، تاسو که دا خبر خپور کړي. او بیا مونږ ورلو، واقعا هم د تقریبا 150 طالبانو سره ولاړلو او 15 بسونو کې کوټې طرف ته. نو دا د طالبان د تحریک نه اته میاشتې وروسته د طالبان تحریک ته ورغلو، خو دغه نو وروسته بیا هم د چکه طالبانو قیصار او غورماچ ونیولو او شمالي افغانستان طرف ته تلو هڅه کول، هغه وخت کې بیا دی د وزبک او انو د کوم کمانډان له لوري ونیول شو. خو محمد مراخوند کیږي چې د راخلاصولو کې مهم کردار او د اسیرانو په مبادله کې راخلاص، او دغه نو وروسته بیا هم په خبر تر اغللو د خپل یو ډول ماینو د پاره. او ما چې وکتل هغه وخت کې وزن یو څه بایللی و، نو دوی چې هلته مشکلات و له دې امله مو وزن بایللی ده. دغه نو وروسته مې په 2006 کال کې په کوچلاک کې د یو چایخانې مخې ته دی ناست و، خو یو بل سره مو سترګې وجنګولې. ما هم ډېر جرات ونه کړو چې ورشم او خبرې ورسره وکړم، او ده هم ډېره توجه راته ونه کړه، مونږ نه پېژندلی. خو بهرحال ورپکې قاعدانه صلاحیتونه شته دي، او تر ټولو غټ خبره دا ده چې کله طالبانو یو ناڅاپه څلور مشران له منځه ولاړو، اختر محمد عثماني ملا عبید الله اخوان ونیول شو ملا برادر اخوان ونیول شو ملا دادر اخوان مر شو هغه وخت طالبان نو کې یو ناسا په دایره مخه ده شو ځکه چې د ترتیب په لحاظ باندې دی په هغه منصب ته نه تیار خو وروسته ثابت کړه چې د په دې تیرو 15 کلونو کې چې د ملا محمد عمر اخوان نائب وو تقریبا ټول طالبان په کنټرول کې وساتل او سفرونه کول فکر نه کوم چې افغانستان ته بدلې خو زیاتره وخت د کوټې او پیښور او کراچۍ ترمنځ سفرونه کړي دي او طالبانو په اتحاد او اتفاق او واقعا هم چې ملا محمد عمر اخوان مرګ پټ ساتل او هغه په ځای باندې د ترقې سره د اوسه پورې دا سیستم پال ساتل ته هم د دې یو کریډیټ ده یو مثبت ده خو اوس له چیلنجونو سره مخامخ ده خو اوس هم فکر کوم چې څومره په خارج کې یا په داخل کې هغه مهم طالبان جنګیالي دي هغه اوس هم د دې تر امر او واک لاندې دي او دا څه دي چې ورو ورو هغه خبرونه چې راتلل چې ملا محمد عمر اخوان زو یا قیوم زاکر یا ملا فاضل و ممکن د مخالفت وکړي و دا بریښي چې هغه خبرونه رښتیا نه دي البته یو شمیر کسان چې طالبانو په لیکو کې لکه مولوی حسن رحماني ملا رزاق خوان ملا عبدالمنان خوان د نیازی دوی یو ډول د انتخاب سره مخالفت شروع کړی دا طالبان چې باندې نمونه واخیستل چې د مخالفت دي هم واقعا طالبانو په تحریک مشران کسان دي دا څه نه بریښي چې دوی په افغانستان کې دنه جنگالي لري او په دا وخت کې ترټولو مهم خبره دا ده چې جنگیالي تاسو بریښي چې ملا منصور تر ورکی لاندې دي او هغه اوس هم د عوامر په ځای کوي
و خیلی کوتا جناب سمی یوسف سای اگر بگوین که حالا با رهبری طالبان توسط منصور از نظر شما مذاکرات صلح سرنوشتش به کجا خواهد کشید؟
چیزی که ما میشنیدیم در چند مای گذشته احتمال میشد که ملا منصور هم تمایل به مذاکرات داره و ارمی منصور بودن که برای مذاکرات برای یک نمایندگی سیاسی طالبان را در قطر افتتاح نمود لیکن بعد از دو روز امروز که آخری بیانیه ایشه که در شورا داده او کدام خاص تذکر از صلح نکده از مذاکرات صلح نکده ولیکن شاید در ابتدا او نمیخواهد که معلوم حال است که طالبای که در داخل خاک کشور افغانستان هستند می جنگد و طالبای سطحی هستند اونا در حال حاضر ذهنشان برای مذاکرات جور نیستند اگر در این وقت ملا اختر محمد منصور کدام گپ در مورد صلح می زد شاید یک کسی دیگه می برامد از طالبا و ضد منصور موقف می گیرد ما فکر می کنیم شاید بر 3-4 ماه مذاکره دوباره آغاز نشود لیکن در آخر فکر می شود که منصور هم همی مذاکرات هستند در دیروز که امروز که کدام بیانیه ملا محمد بر منصور آمده در او در یک نقطه او کمن ذکر کده که اگر مذاکرات می بود از طریق شریعت اسلامی خواهد بود یعنی لیکن بیشتر صحبت در مورد این کده که چطور اتحاد خود بجا باشد و چه رقم جهاد خود ادامه دهد لیکن به هر حال فکر می شود که او هم نزدیک پاکستان است و اگر پاکستان واقعا می خواهد که طالبان طرف مذاکرات بیاید باز منصور هم دیگه چاره یا دیگه آپشن نداره بدون از اینکه امرای دولت افغانستان برای مذاکره بیاید لیکن ما فکر میکنیم پروسه صلح یک ضربه دید و شاید یک 3-4 ماه دیگه هم وقت در کار باشه که کار شود و کانالای دیپلماتیک
پس جناب آقای یوسفزای اگر ملا عمر حدود 2 پیش وفات کرده بود یا ملا عمر وجود نداشت 2 پیش پس به این معنا که و ملا منصور طالبان را رهبری میکرد پس به این معنا است که همین مفکوره مذاکرات صلح هم حداقل در 2 گذشته شکل بیشتر گرفته و در داخل صفوف طالبان هم ظاهرا به این معنی است که این ابتکار به دست اختر محمد منصور بوده چون ملا عمر وجود نداشته در 2 گذشته چرا حالا فکر میکنین که مذاکرات صلح با موجودیت آقای منصور آسیب دیده؟
نه ما اعتقادیم که برای حال حاضر یعنی بسیار بزودی نخواهد شد چرا که حالات بسیار اضطراری هستند و گفته میشود که در حال حاضر مولوی زاکر بدون کدام شرط از مولوی منصور حمایت کرده لیکن یکانه شرطش این بوده که شما مذاکره نمی کنید شاید در در حال حاضر اگر او دوباره یک چیز نشانی میده که ما طرف مذاکرات میریم، شاید در داخل طالبان بعضی طالبان که بسیار افراطی هستند اونا موقف جدی میگرفتن یا اونا را چلنج میکردن. ما فکر میکنیم که حالا هم او در فکر مذاکره هستند، ولیکن در نزدیکی چند روز نه بلکه در چند ماه آینده شاید دوباره به طرف مذاکرات برگردند.
لسیب ډیر مننه. تاسو ویل چې د زاکر یو شرط داره چې مذاکره بنه کیږي، لیکن د طالبانو د شورا یو مشر ملا حسن رحمانی آزادی رادیو ته ویل چې دوی په خپل شورا کې په خپل د کوټي په شورا کې په همدې اړه فیصله کړې ده چې خبري وکړو. د رحمانی څرګندونی و او رو بیا بیرته ملمنو ته ورسو.
د سولې مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د تمر په شورا کې دا فیصله وکړل چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبري وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي. موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سولې برحاله شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت
نافذ. بله، دا دی ملا حسن رحمانی سرګندونی وی. شغله حکمت الله اعظمی د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز غړی، د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لمړنی پیغام کې له طالبانو د یووالي غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې جګړې ته به دوام ورکوي. تاسو د شغله رحمانی سرګندونی هم واوریدئ او تاسو مخکې د زاکر یادونه وکړه و موبل چې زاکر د منصور ملاتړ کړی دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو دواړو خواوې به د سولې ملاتړ وکړي او کنه فکر کوئ چې یو خوا به مخالفت ته دوام ورکړي، لکه څنګه چې ښاغلی یوسفزی یادونه وکړه چې زاکر به د جګړې دوام وغواړي او نور به سوله وغواړي، که څنګه؟
بله، ملا حسن رحمانی خو اول دا زبر تاسو ته پدې اکل دا وایم، هغه شخص د هغه درو کسانو څخه یو چې ملا جلیل او حسن رحمانی او عبدالرزاق دی په اورنچی ښار کې د چین د افغان دولت پلاوی سره لیدلی و. زما په فکر د دې اختلاف د منصور سره پدې باندې شوی و. منصور جلیل راواخسته ملا جلیل او ورته ویل چې ته زموږ او د قطر دفتر تر مابین یو مینجګری وکړه تر څو د اختلافات حل شي. مگر ما فکر زدم دا زما په ان دی دواره ملا حسن رحمانی او رضا کې د نظر غورځولی او دې ته کم اهمیت نه دی ورکړی. نو دې اختلافات په دغه یو کله چې راځي د زاکر خبرې ته په دې باندې هیڅ باور نه لرم چې دا د کم اعلامیه چې خبر اصل د زاکر پر نامه ما مخکې دې اشاره وکړه په خپل خبرو کې چې دا د زاکر وي. زاکر د فکر نو کوم چې هیڅ کله دیم د دغه سره اختر محمد منصور سره کله جوړ شي، هغه هتا دی په دې باندې تورنوي چې خادم عبدالروف خادم منصور بلګورو وشلې دی. ابراهيم صادق چې کله هلمند تراله استو دی بیرته طالبان ته یوشي په همدغه ترڅ کې د ته وخت ورکړی چې باید افغانستان ووځي. نو دی دا وایي چې زما ملګری زما قومي هغه مالیزای او خادم مالیزای دی او زما د نږدې ډېر نږدې او د ډېرو کلونو انډیوال منصور د ملګرو راوژلی دی. نو دغه جوړه زما په فکر باندې هېڅکله امکان نه لري. دا سټېټمنټ یا دا اعلامیه چې د زاکر په نامه تللې ده، داسې اعلامیه وه لکه د ملا عمر تر نامه لاندې چې په اختر کې کوم اعلامیه خپره کړل چې د سولې دغه یې کول، پلوي یې کول. او راځو بل دا دی زما په فکر چې پاکستان اوس د اختر محمد منصور دپاره ډېر قوي کمپاین کوي څو دی رهبر وښيي او په اخر کې د افغانستان د پاره دولت سره اکشنې څو مذاکرات وشي. دا کمپاین په ډیر وخت جریان ولري او هر هغه خوازما په فکر چې پاکستان کولای شي وي ځپي د اختر محمد منصور مخالفینو څخه هغه به ځپي تر څو دا سړی اختر محمد منصور د افغانستان د تحریک طالبان افغانستان د مشر په صفت باندې په ټولو باندې ومني. چې دا کار یو کې بیا نور څه د نور خپل پلانونه کولای شي. د دې تر مابین دا اختلاف تا او زه په دې باندې هیڅ څنګه نه لرم. او کشیر په دا شورا کې دا اوسې لاګه خبره کړل باید ویلې وای چې منصور صاحب هم دا دی ناشتي او دا شی ذکر کوي. تقریبا اختر محمد منصور خپل د دردیش دی کو څخه شل دی کې په دې باندې خبرې کول چې اتفاق او قومي دغه دا ډیر وخیم دی او دی په دې پیږي دی به خپل هر ممکنه امکانات څخه استفاده کوي تر څو خپل نفوذ پر افغانستان کې او په سیاسي لیبل باندې زیات کی د هغه مخالف ډلې په واسطه د اعلامیې به نور خپریږي د هر چا تر نامه لاندې پورې او کچیرې خبرات نور پس خراب شي بیا به نو دغه مشران چې د دوی پر وړاندې د اختر محمد منصور پر وړاندې درېږي دا به یا لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه یا به بندیان کېږي او یا به هم وژل کېږي په هر نامه لکه خادم چې ولاړې او د ده پر کم نور دا کسان به له منځه ځي تر څو پورې دوی د اختر محمد منصور یو یوازینی واحد واک اوسېږي او دوی د وخت څخه د ذاکر خلاف وو تاسو وګورئ ذاکر یې په 2014 کې په کومه بانا پسې واخیستی هغه دا و چې دی مریض دی مګر حال دا چې خپل نه غوښتل چې دا واک ورسره تقسیم کړي په دوه برخو باندې دی ویشلی څوک یې راوستی ابراهیم صدر هغه سړی چې دغه د صدر د لقب دور تور کړی په پېښور کې او یا مثلا نور دغه کوله نور خلګي ګبارله یو مثال محمد ریم اخونزاده وی د قومي دی او د رئیس تنظیم د جنوب لپاره نو دا هغه کسان دي چې د طالبانو د دولي مشرانو تر مابین ما په فکر سولډیر نه ممکنه ده څو دې جنو شانو باندې توافق ولګي.
تشکر جناب سعیدی صاحب، از شما هم میخوایم تبصره کوتاهتان درباره سخنان آقای سمی یوسف زی و حکمت الله اعظمی.
من جناب آقای یوسفزی اگر صدای من میشنوند دوست دیرینه من، وقتی که من در پاکستان دیپلمات بودم اینا از هر نگاه ما را همکاری کردن که ممنونشان هستم، خدمتشان سلام دارم. اون چی که من باور دارم در حال حاضر ادارات استخبارات پاکستان و ملا اختر منصور کوشش میکنند که آسته آسته یک تعداد کسایی که مخالف هستند اونا را در گرد ملا اختر بیاورند و کسانی که بقاوت میکنند نمیان آسته آسته از سر را وردارند، از قبیل بندی کردن مانند که ملا برادر بندی شد، مانند که عبیدالله آخون شد و کی شد بردارند تا زمینه برای آقای اختر محمد دستی بلندتر پیداش. یک و دو، مقامات پاکستانی تلاش میکنند که امتیاز دیگری را برای امریکایی ها برای افغانستان در مطرح قرار بدن که یعنی مذاکرات به تعویق افتاد، به شکل بن‌بست شد، ملا عمر از بین رفت، حال تا دور دیگر ما مذاکرات شروع کنیم چی امتیاز میتین چی میکنیم. و مشکل دیگه اینجا است که وبسایت طالبان یعنی خبر پراکنی به دسترس منصور است، مخالفین منبع اطلاعاتی ندارن، اون چرا که اختر محمد منصور میتونه و ادارات استخبارات پاکستان میتونه نشر میکنن، بنابراین خبرهای ضد و نقیزی در داخل وجود داره. باورمندی ما است که با هم بعضی کسا تماس داره، ما تلفون های هم داریم، مثلا ادارات خبررسانی در پاکستان هسته. هنوز اختر محمد منصور در بین طالبا و اکثریت نیست، هنوز همه را نتونسته به تسلط بیاره، مخصوصا اقوامی که من مسئله هوتک گفتم، ای شما میدونید که اساقزه است، اساقزه ها در قندهار کمتر هستند، اینا برمیگردن به قلزه ها، شما میدونید که قلزه ها پوپلزه ها تاریخ دیرینه اداوت دارن. این مشکلات ما در دراز مدت حلش نمیمینم، اما من فکر میکنم که زیادتر وضعیت کوشش میشه که به تحت کنترل برایه، ولی به این کنترل یک تعداد کسا از سر را ورداشته خواهد شدن، از قبیل ترور کشتن زدن، و یک تعداد دیگه مجبور خواهد شدن که سر فرود بیارن.
تشکر جناب سعیدی صاحب. شنوندای عزیز، حالا نوبت به شما هست که در این برنامه با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین. برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید. شماره تلفن رادیو آزادی است 0799-203-540 و 0700-822-755. شماره تلفن های شما هستیم، ولی همین حالا یکی دو پیام را که از طریق SMS از طریق تلفن های افغان بیسی میتونه با ما فرستادین، این پیام ها را میخوانیم. ذاکر عابدی نوشته که مرگ ملا عمر منجر به اختتام جنگ ها و ناامنی ها در افغانستان خواهد شد، زیرا که عنصر اصلی کشمکش ها و نزاهای جاری در افغانستان ملا عمر بود. آقای صمیم از ولایت غور می نویسه سوال من از احمد سعیدی این است که آیا اگر محمد منصور به حیث رهبر طالبان تعیین شود، زمینه مصالحه را همراه حکومت افغانستان فراهم خواهد ساخت؟ فکر میکنیم به این سوال جواب داده شد. نظر هر سه مهمان ما را شنیدیم. و همچنان آقای عرب از غزنی نوشته که پاکستان چندین نفر مهم طالبان را کشت، همین اشخاص و رهبران موجود طالبان از آن باید درس عبرت بگیرند. حالا به شنونده های میریم که از طریق تلفن با ما در تماس هستند. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
تشکر آقای مرزبان، سلام برای شما و به همکارتان سروان کباز و دیگه میمانای محترم.
خوش آمده جناب خوشخوی صاحب.
عظیمی صاحب.
آقای عظیمی صاحب.
تشکر، عظیمی هستم.
خوش آمده عظیمی صاحب.
من میخوام پشتو صحبت کنم.
بفرمایید، بفرمایید.
تشکر. ما سوال دوالو میلمانونو دی دوالو دی ما جواب راکی. ایا دغه بازی چې اوس فعلا مابین سراغله او د ملا مادو مرمر افشا کوي، ایا دا د شمال له جنګونو سره او د داعش له راتلو سره افغانستان ته او د طالبانو په مابین کې د یو لوی بېاتفاقۍ اچولو پلان نه دی د پاکستان له خوا څخه؟ او تاسو هم دا وایئ چې واضې ملا منصور اختر محمد منصور د پاکستان له خوا حمایه کېږي؟ دغه مخالفین چې اوس اعلان یې کړی دی چې موږ د ملا اختر محمد منصور مخالفین یو، دا موږ په صحنه کې یو په افغانستان کې وینو، دا خلک هم په افغانستان کې نفوذ لري او ډېر طرفداران لري. آیا دغه موضوع او د شمال د جنګ موضوع سره یوه نه ده چې دا د امریکا او پاکستان د استخباراتو لخوا نه اوس یې مابین ته کړه؟
سلامت اوسې عظیمی صاحب. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب خبري
وکړئ.
سلامت اوسې ل راډیو یو څل لري شي
مشت نظر نه مزه خبر کی کوم خبرونه مزه لرو دخل غو دخل ته خیاده ټلیفون خبره ته خیاده تن خبره ته خپتنن نن کی وای تلوی شخص شي خدای دې تان ټول دې 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 اتفاق او دې اتحاد سره کار سره دا تلوی ته شي مختار ته هغه مختار امیر په سیاست باندې نه نه خاص دې صاحب نور نه دا خبره ورشته کی دروازه ټول اتفاق پردا باندې کړ دا چې حادثه کوم اتفاق کوم کار باندې وکړي دا نور امین دی.
سیس مننه چې ټلیفون مو وکړو. ور به شو بیرته ملمنو ته. یوسف زای صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ د بیلتون به د اختلاف به د افغانستان په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي او آیا د افغانستان د حکومت په ګټه به وي او که نه فکر کوئ چې یو لاس طالبان د افغانستان د حکومت په ګټه دي او د سولې په ګټه دي؟
دې کې دوه خبرې دي. زما په خیال د سولې په ګټه باندې دي. منتشر طالبان، تقسیم شوي طالبان، یو طالب خبرې کوي بل نه کوي، د سولې لپاره دا ګټور نه دي. خو په نظامي لحاظ چې کله په طالبانو کې دا درد راځي، په نظامي لحاظ دې کمزوري کیږي. هغه کسان چې دیته یو جګړه وایي، ورته جهاد وایي، او دا یو ډېر یو نازکه مسله ده او د هغوی په ذهن کې تشویش رامنځته کیږي. او کله چې تشویش رامنځته کیږي بیا هغوی فکر کوي چې زموږ مرګ خرابیږي. او یو کس وایي چې نه، محمد مرا خان دې کسانو په خپله وجلې ده یا په یو ځکه اغوا کړی وو مرګ له دې وجه واقع شولو. زما په خیال د سولې لپاره خو نقصانې ده. او د افغانستان د ملي ځواکونو لپاره اوس طالبان نسبتا په کمزوري موقف کې دي، مورال یې بایللی ده. او په عین حال کې د طالبان دننه بل ګروپ هم رامنځته شوی ده، سره د دې چې نوی ګروپ هم په پاکستان کې موقعیت لري او په پېښور کې سره را جمع شوي دا ټول کسان. نو که وګورئ واجب حالت ده، ځینې خلک وایي چې په کوټه کې چې کوم طالبانو مشري غونډه وه هغه هم پاکستان حمایت کوي، په عین حال کې چې منصور مخالف ګروپ هم حمایت کوي. نو طالبان هم په تشویش کې دي چې بالاخره خو شاید پاکستان یو ګروپ سره خبرې وکړي یا یو ګروپ حمایت وي، دا بل ګروپ خلاف به څه کوي؟ ځینې خلک دا کوي چې کېدای شي منصور خلاف دی پاکستان اقدامات وکړي او دا رحماني صاحب ډله کابل ته واستوي، او بل طرف ته رحماني صاحب ډله دا فکر کوي چې ممکن دا د پاکستان یو چل وي او اوس یو ځل بیا د طالبانو خپلمنځي وجنې په پاکستان کې پیل شي، لکه څنګه چې مجاهدینو په وخت کې به د جمعیت اسلامي او حزب اسلامي او نورو جهادي قمندانانو وجن په پېښور کې او کوټه کې کېدل. اوس بېرته هغه سلسله شروع نه شي، ځکه چې دوی یو بل باندې ډېر زر د منافقت او د تحریک نه دی وتلو فتوی لګي او بیا د هغوی د وجلو کار کوي. نو زما په خیال که دوی ظاهر داسې ښکاري چې دوی یو بل ته به مشکلات جوړوي، نو په دغه حالت کې پخوا د افغان حکومت او د امریکایانو یو پالیسي وه چې طالبان په انګریزي په اصطلاح تقسیم کیا او کمزوري کیا یا حکومت ور باندې وکیا و دا څه فکر چې بیرته کده سي د سولې خبري شاته ولاړ شي بیرته هغه پالیسي چې طالبان تقسیم کیا او حکومت ور باندې وکیا یعنی ضعیف کیا اوس ما په خیال بنیادی خبره ده د بنیادی ټکی ده چې امن ته ضرورت ده طالب هم په دې پویږي منصور خانم په دې پویږي چې دوی دوباره کابل حکومت نشینی ولای البته مشکلات ورته زیاده ولای شي بلته افغان حکومت هم باید بدی ځان پوی کې چې دوی هم دومره قوت نه لري چې طالبان په مکمل ډول لمنځه یوسي نو بنیادی خبره دی حل خبره دا دی حل په سوله کې دا باید افغان حکومت هم یو شمیر امتیازاتو نه تیر شي او طالبان هم یو شمیر امتیازاتو نه تیر شي په دغه جریان کې نړیواله ټولنې رضامندي هم ضروری ده پاکستان سره هم باید پریکنده خبره وشي ځکه چې اوس هم داسې شک بیا را څرګندېږي چې پاکستان چې کوم کسان مري ته د مذاکراتو لپاره راوستي وو داسې بریک چې دا کسان اوس یو ناڅاپه په هغه کیم کې دي چې ټول منصور صاحب پر خلاف دي نو داسې بریک چې افغان حکومت ته چې پاکستان کوم ګارنټي ورکړی وای چې ملا منصور حمایت دا خبره تحصیل ده اوس دا ټول کسان یو ناڅاپه د منصور په خلاف جمع کیږي د دې د څرګندېږي چې ملا منصور حمایت حاصل نه وو او یو دم بیا د پاکستان په صداقت او د پاکستان په د خبرو کې ګډون باندې ډیر چات شکوک شبهات رامنځته شوي دي او دغه به هم عوامل وي چې یو ځل بیا د سولې خبرې په شا ولاړې شي.
تشکر جناب سمی یوسفزای. جناب آقای حکمت الله اعظمی عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح هم از طریق تلفن با خود داریم. از این سوی نکته را می‌خوام با شما هم در میان بگذارم که اخیراً یک نوار صوتی منصوب به اختر محمد منصور پخش شد که در او گفته شده که ما به این چیزها توجه نمی‌کنیم و نه به مذاکرات صلح گوش می‌کنیم. این جهاد تا زمانی ادامه می‌یابد که در این سرزمین نظام اسلامی برقرار شود. با توجه به این گفته که احتمالاً آقای اختر محمد منصور گفته و همچنان لغو مذاکرات صلح که قرار بود روز جمعه برگزار شود، فکر میکنین چقدر زمان دیگه نیاز است تا ای که حکومت افغانستان دوباره بتانه طالبان را روی میز مذاکره بیاره؟
دا خو په دې پوری تړاو لري چې په افغانستان کې خپل څومره د سیاسي ویل موجود وي او سیاسي د ول د دولت او د خپل په افغانستان دولت کې چې انر سرکل دي داخلي شبکې دي هغه څومره په دې ته دغه دی لیواله دي چې څول راځي. د اختر محمد منصور که خبرې ته کرا شو هغه ما په فکر باندې دا یو ستراتیژیک دغه دی یو ستراتیژیک فیصله ده چې دی باید دغه وخت کې داسې خبرې وکړي چې زه سوله نه کوم کله مشکلات ته لا هم مخالفتونه ډیریږي او هغه طالبان چې فکر کوي چې د خرڅون کوي د جهاد هغه رښتیا کوي او مخالفت نه د مخالفینو د کارول لپاره یو یو خبره وچوي او پاته شو د افغانستان دولت څومره وخت ضرورت لري هغه ما په فکر د افغانستان دولت پوری کامل نړیوال لري چې څومره په داخل کې مخالفتونه د قرارولای شي. افغانستان دولت خپل وشل شوی د خبرو یو وای شو کوم بل وای نه کوم یو طالبان ته ورور وای او بل طالبان ته دشمن وای داغه په وړاندې جنگ ما بیره دا چې دا څه نه چې طالبان ما داسې خبره ته طالبان هم دغه بیرم ده چې طالبان وای موږ به سوله تراسو او موږ په وړاندې باندې موږ به یو 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 خپل ارتب مو یو څه مو کمزور شوی لا هم یو مګر دولت بیا موږ سره سوله نه کوي او هغه موږ بیا لس کال خواري او څوار لس کال خواري به ټول عباس لاړ شي او موږ بیا بنجان شو بدبختی باغه د 2000 یو چې کله دی په کور کې نه سل هغه بیا ور باندې راشي دی به بی ځای بنجان کیږي کورونه به سوځل کیږي او شل بدبختی سره مخیر هیڅ څوک پیه په کیسه کې نه دی. نو دلته یو اول یو 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 بلډینګ او اعتماد سازی ته ډیر اشد ضرورت دی چې هغه باید د افغانستان دولت وسی او راځو دومره خبرې ته کچیر سول نه ناکامه چې شي دی ما په فکر اول خو باید سول تر هغه سرحد ورځي چې ممکن نه وي هغه کسان چې راځي راځي چې نه راځي هغه به پاتې او د افغانستان دولت وهم موقف په داوی چې ترڅو هغه وغوښتل چې رئیس جمهور غنی په خپل خط کې پاکستان ته لیږلی وي بیا به دوی پر هغه باندې فشار راوړي چې باید پاکستان هغه عملي کړي په هغه کې د طالبانو پر وړاندې په پاکستان په خاوره کې د دوی هغه لارې چې په کوم لارو څخه دوی ته مهمات راځي او زخمیانې دي او نور کیسې دي چې په هغه نکات کې مسلسل باید په دې باندې بیا پاکستان افغان دولت پاکستان باندې فشار راوړي او بل دا دی چې دلته د چین یو ډېر مهم فاکتور دی چې هغه دلته ډیر مهم دی او افغانستان دولت دا غته خډیر شي استفاده کولای شي. چین ته ما په فکر چین په دې وخت کې افغانستان تر بل هر څه ضرورت لري. په خو به د طالبان سره خپل راکړې ورکړې او پټ تماسونه ساتل، مګر اوس افغان دولت حاضر دی چې هغه څه چې طالبان دوی تور کول دی ورته ورکړي. هغه مثلا ځینې د ذخایر د افغانستان ځینې قراردادونه دي چې دوی فکر کوي چې د افغانستان دولت پر ځای د پاکستان طالبان سره کار وکړي هغه اخیستلی شي. نو زما په فکر دلته افغانستان دولت باید په چین باندې فشار راولي، په سعودي عربستان باندې فشار راولي، تر څو پاکستان دې ته دغه کې اړ کړي چې باید صادقانه عمل وکړي. لکه مخکې چې ما وویل ځینې سوالونه شته چې هغه ناحله پاتې دي د افغانستان او پاکستان دولت تر مابین، هغه ته باید جواب وویل شي او پاکستان هم په دې کې د افغان دولت هم په دې کې نو هغه باید اولویت بیا به سوله کېږي. زما په فکر دا تر یو شپږ میاشت تر یو کال وخت حتما نیسي.
بله، ډیره زیاته مننه سیدی صاحب. زموږ یو اوریدونکي غلام سرور صافی لیکلی دی، وایي یوه پیړۍ پخوا انګریزانو د پیر او ملا په جامه کې افغانان تیر ایستل. د افغانان د افغانستان د حکومت په خلاف د جهاد په نوم جګړې ته پاڅول، لیکن دا د اوس دومره وخت تیر شوی دی، بیا هم افغانان هماغه راس تیروزی یو څوک چې اصلا وجود نه لري د هغه په نامه باندې جنگ او جهاد کوي. په دې اړه ستاسو تبصره وایي څه ده؟
اول خو به باور مې هیڅ تردیدی وجود نداره که جنگ افغانستان جنگ مذهبی نیست، جنگ قدرت است، جنگ تسلط است. البته این جنگ هم تنها بین افغان ها نیست، استخبارات منطقه و فرا منطقه در تلاش دارن که به خاطر خونبه های
سیدی صاحب د مشان مسئله به کده سمده سیوی د دوی اشاره. البته فکر کنم چې مشان بنوی مشان به پدی پیجی، لیکن عام خلق هغه خلق چې په جبهه کې جنگیږي هغه خو فکر کوي چې جهاد کوي، هغه خو دا فکر کوي چې د دین لپاره جنگ کوي.
متاسفانه مردمی عوام در طول تاریخ هیزومی سوخت بودن. اگر شما یک خوندنی است به نام سرخوش از این مردم های برادرای هزاره میخونه که دو رهبر خفته در بین دو بستر، دو عسکر خفته در بین دو سنگر. بنان رهبرا معامله میکنن ولی سربازا خون میتن. او رو بس شما میدونید که جنگ در افغانستان جنگ مذهبی نیست، جنگ دفاع از دین نیست، به خاطر قدرت است، حتی جنگ مزدوری است، هم این طرف هم اون طرف. من چیزی دیگر که میخوام بگویم به ارتباط صحبت های شما، صلح در افغانستان جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد و چیزی گرفت. شما دیدین که با افشای مرگ ملا محمد عمر وزارت خارجه پاکستان مذاکرات لغو اعلان کرد، معطل کرد، در حالی که باید گروه طالبان اعلان میکردن و دولت افغانستان اعلان میکرد. بنان باوری می است که دولت افغانستان در حال حاضر، مردم افغانستان شاید مرا منت کنن که زیاد آدم سوجگو هست، من میگم که بین مردم افغانستان که در نظامی موجود هستن راجع به صلح مذاکره با طالبان اجماع ملی وجود نداره. همچنین بین طالب ها و مخالفین هم اجماع ملی وجود نداره. تا وقتی که اجماع ملی در بین هر دو گروه و اجماع منطقه و فرا منطقه ایجاد نشه، این بازی ها به جایی نمیرسه. به عقیده دیگریمه، بهتر است در قدم اول دولت افغانستان با پاکستان مذاکره کنه. پاکستان هر گروه و هر کسی را که لازم میدید به سر میز مذاکره، اگر آقای اختر محمد منصور می آورد، اگر سراج الدین حقانی می آورد، باید مذاکره کنه. باید دولت افغانستان فهمیده باشه. و بالاخره من تاسف می کنم امروز عبدالحکیم مجاهد از شورای عالی صلح کنفرانس مطبوعی داشت، برادر تو خانواده خاص ملا عمر بودی در ملل متحد، حال چی گپ میزنی؟ من میگم دولت افغانستان میلیاردها دلاری را که به نام شورای عالی صلح مصرف کرد دیگه به اینا نتنه، به لحاظ خدا همین را به تقویه قوت های مسلح مصرف کنه، به معاش اردو بته. اگر دولت مضبوط با قوتی در افغانستان ایجاد شد، باز اون وقت آدم میتونه از یک دست توانمندی صحبت کنه. ولی من تاسف میکنم که هم سیاست های ما کجروانه هست و سیاست های طالبان هم کسانی هست که میخوان کجروانه و کجمریز ببرن.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوردون کو لنډی خبرتیا وروسته بیا تاسو ته نوبت ترکو چې په 0992235440 یا هم 0923255555 ټلیفون راوکی او په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه مرگ ملا عمر و پیامدهای آن هست. شماره های تلفونی که شما از طریق از او میتونید با ما در تماس شوین و نظر بدین 0799-203-540 و 0700-822-755. همین حالا تلفن را گرفته و با ما تلفن بکنین، ابراز نظر بکنین و اطلاعات و گفتنی هایتون را با ما و شنونده ها و مهمان ها در میان بگذارید. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم سلام و سروان سیلتا تا و برانو ملمانو تا سلام و احترامات بندی کن.
سلامت و سیمی ربانی کوی
بکتنه می داری سی ملا اختر محمد منصور حمز به نزدی نفیز زنما او دا کسانه سی دا وز دا دی پا مخالفت کی دی دماغو پیشت باندی دی خو پجون باندی دی ملا سیب معوین مقرر شو و بایدی اغلط من دا خیر طویلی وی چې دا د معاونیت لیاقت نه لري یا بل څوک دا پرانیسي هغه او دغه نو زه همدا د دوی مخالفت اوس دا معنا ورکوي لکه د ملا صاحب په ژوند کښې چې دوی بغاوت کړی وي زما په فکر باندې او پوښتنه مې دوی نه دا ده چې انشاءالله دا به په طالبانو څومره خلک چې دي په هغوی باندې به هېڅ تاثیر ونه کړي ما په فکر باندې.
بله، تاسې خپل ځان معرفي کوي؟
زه عبدالله عرفان لرې کوم د پکتیا ولایت.
صحیح، مننه چې تلیفون مو کو. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي؟ آزادی رادیو ده.
بله،
مهرباني
اوریا.
بله صاحب،
ما نظر خدا ده اوس که دا سولې په باره کې زما د میلمنو څخه مې دغه پوښتنه ده چې دغه اوس سوله وشي، مشران به سوله سره وکړي، دغه په وطن کښې چې دغه جنګ یا دغه جګړې ته واچول طالبان او وایه ورسره دغه د پاکستان د استخباراتو لمنې ته ور واچوله، خو دا دغه دغه حکومت خلک وه دغو نه پرېښول پر کور ناست طالبان یې پسې واخېست ولاړه پاکستان ته درېیمه ورځ د سلا سره راله.
صحیح، دا خو دې پخوا خبرې وې، دا خو دې پخوا خبرې وې، دې اوس خبرې وکړي.
د اوس خبرې پېسپینې خو مېږه ته نه ویلې چې ودېسي په دې دا خو یو بې اتفاقي اچي یم یې پاکستان د طالبانو په مابین کښې اچي یم یې امریکایان هم یې حکومت ور اچي هغه د دوی جوړه ده. خو بیا هم که بې اتفاقه شي دا به د افغانستان د خبرو د سولې لپاره یو بدبختي.
صحیح، تشکر، نظرتان را شنیدیم. دیگر شنوندهی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
وعلیکم
السلام، مریم کابل نه متوسط.
تاسو درنه مېلمنو ته سلامونه ولیکي، هیله ورنه کوم پس له سلامه. زه یوه پوښتنه چې له ګرانو مېلمنو سره کوم هغه دا ده چې ولې د افغانستان حکومت یا مثلا د طالبانو اسلامي امارت یا د پاکستان استخبارات اداره یا بهرنیو چارو وزارت د ملا محمود عمر د مړینې اعلان دومره پس وکړ؟ یو بل دا چې د هغې تر پرله پسې د موري حقاني لپاره اعلان هم وشو په دې کښې علت شوی و، او بل دا چې د افغانستان سره سوله زه فکر کوم چې د افغانستان سره سوله د طالبانو اسلامي عمارت به یوه ماتې وي، هغه په دې خاطر باندې چې افغانستان خپله کښې داخلي سیاسي ثبات شتون نه لري. نو کله چې په یوه هېواد کښې خپله سیاسي ثبات شتون ونه لري نو د خپل مخالفې ډلې ته به څنګه سوله وکړي؟
صحیح ده، مننه. بل اوریدونکی لرو؟ نه، ټلیفون یې قطع شو. خیر، اوس به بیا خپلو میلمنو ته نوبت ورکړو. یوسف زی صاحب، مخکې یوه اوریدونکی ټلیفون کړی و، ویلې چې وای د طالبانو ترمنځ یو شمېر کسان هڅه کوي چې روغه راولي دي د دوو مخالفو ډلو ترمنځ. آیا تاسې هم په دې اړه معلومات لرئ او څه فکر کوي؟ مخکې زموږ نورو میلمنو لکه ښاغلی اعظمي وویل چې ډېر احتمال نشته چې د طالبانو ترمنځ د روغ هم راشي، ځکه چې دوی د ذاکر خصوصا او د منصور ترمنځ اختلافاتو یادونه وکړه چې ډېر پخواني اختلافات دي. تاسې څه فکر کوئ چې که چېرته یو شمېر طالبان هڅه هم وکړي چې د دواړو خواوو ترمنځ روغه راولي نو بریالي به شي؟
اوس خو په موجوده حالاتو کښې خو نه برېښي، ځکه چې هغه ګروپ یو ډېر ستر اعتراض کړی ده او په ملا منصور اخوند باندې ډېر جدي انتقادات وویل مات لګولي دي، خو فکر کوم ورو ورو پاکستان کې د نن ازلی جهادي شخصیت په ځینې مذهبي شخصیت په ځینې مدرسو خلک ستد چې هغه د طالبانو استادان پاتې شوی دی. ممکن هغوی یو کوشش وکړي چې دوی ترمنځ سوله رامنځته کړي. او منصور هم
تروسپری یوسف زیسب ولی پاکستانی دینی عالمان او خصوصا چې تاسو ول چې استادان يم دی همیشه د دوی په چارو کې مداخله کړی ده، همیشه له دوی سره مشورې کړې دي، دوی ته توصیه کړې دي، لیکن دا ځل تروسپری څه نه دی ویل شوی. څه فکر کوي چې ولی هغوی غلي دي؟ فکر کوي چې د پاکستان د حکومت هدایت به وي او که بل علت کړی شي؟
معلومه خبره ده چې دوی د پاکستان مذهبي کړی پاکستانی مقامات سره نږدې اړیکې لري. او عجیبه خبره ده هغه ګروپونه چې په افغانستان کې دا فکر کېدل چې دوی ډیر زیات نږدې اړیکې لري له طالبانو سره، لکه جماعت علمای اسلام یا مولانا سمیع الحق او د کراچی مدرسو یا د هغوی مفتیانو، هغوی حتی د ملا محمد عمر اخوند دغه غایبانه نماز جنازه هم ونه کړه. او چا چې وکړل هغه لشکر طیبه و. لشکر طیبه په اړه ویل کېږي چې هغوی اهل حدیث دي او طالبانو سره په خپل دور وخت کې هیڅ تعلقات نه لرلو، صرف په دیوبندي چې کوم پاکستانی خلک هغوی سره ډېر تعلق و. نو زما په خیال هغوی هر څه چې وي هغوی خپل پالیسي لري او دا مذهبي کړی په افغانستان طالبانو سره تعلقات په یو حساس شکل کې ساتي او اکثره د هغه چا امر باندې کار کوي چې دوی ته پروټیکشن ورکړی دی او دوی ساتلی دي. خو پاک طالبانو دننه هم ځینې کسان شته دي چې هغوی ممکن یو کردار ترسره کړي او د طالبانو خپل هم مفتیان شته دي. خو چونکه اوس ډېر وختي دی، دوی باید سمدستي خپل مشر اعلان کړي او د مشر د اعلانې دونه وروسته ملا منصور اوس اندازه کولی شي چې څوک د سره دي. او ما خیال داغوی کوشش کوي چې ځینې کسانو ته پرون هم په انفرادي ډول خپل ټلیفونونه کړي دي چې راشي خبرې کوو او مذاکرات سره کینو. نو هغوی به دا کوشش کوي لومړی به هغه کسان چې د دې قابل دي چې ورسره سوله وشي هغوی راوغواړي، او که نور ناراضي بیا هغوی خپل منځي ننواتې یا جرګې ورسره وکړي او دغه وروسته ممکن دغه خلاف یا اقدامات وکړي. خو بیا هم وایم چې هغه کسان چې طالبانو د منصور پر خلاف درېدلي دي په افغانستان کې دننه دا وخت هغوی په جبهاتو کې موقف ډېر کمزور دی، اشخاص نه لري. خپل دوی مشهور اشخاص دي خو دننه دومره واک او اختیار نه لري. خو پر حال تر ټولو مهمه دا ده چې اوس قتل پکار دي چې پاکستان پالیسي څه ده، د افغان حکومت نوې پالیسي څه ده، او دغه ګروپ چې منصور پر خلاف رامنځته شوی ده په اوس وخت کې داسې بریږي چې هغوی ته پاکستان حمایت منصور نه زیات هغو ته حمایت حاصل ده. او دوی له مطبوعاتو سره بیخي یعنی یو وخت کې به مونږ په طالبانو پسې ګرځېدو چې خبرې ورسره وکړو. اوس دوی هر چا ته ټلیفونونه کوي د خبرو کول غواړي. نو دا سکاري چې یو ناڅاپه طالبانو باندې نور ده شروع شوی ده. او زه فکر کوم که هغه ګروپ چې طالبانو منصور خلاف ده هغوی شاید ډېر وخت ونه لري چې پاکستان کې پاتې شي. او که هغوی افغان حکومت ته راځي، اوس افغان حکومت هم یو ستره ذمهواري ده سره دي. زه په خپله دا فکر کوم او کوم طالبانو سره چې ما فکر کړی ده هغوی وایي چې افغان حکومت په خپله په یو ریاست په یو چوکاټ یو ریاست په تقرر باندې نه رضا کېږي. نو طالبانو سره خبرې کول بیا هغوی ته په حکومت کې برخه ورکول خو ډېر لرې خبره ده. خو بل طرف ته افغان حکومت هم ناکامي په دې کې ده چې حکمتیار صاحب هم یو شخصیت ته که هغوی راشي حتی په کابل کې واوسېږي دا به یو سمیک پاته وي د افغان حکومت دپاره چې ځینې کسان چې دا فکر یې کوو چې جهاد ده اوس هلته خپله حکمتیار صاحب ناسته که ځینې طالبان هلته راځي او کابل کې په ځای کېږي او صرف جهازات ورکول کېږي نو دا به د افغان حکومت دپاره ښه خبره وي چې دوی افغان حکومت دا کسان راولي. خو زه فکر کوم حتی که د طالبانو نه منحرف شوي غړي کابل ته ولاړ شي هم د هغوی به ډېر عزت نه وي. مونږ وکتلو چې کرزي صاحب په ډېره بې اطلاعي ملا وکیل احمد متوکل او نور طالبان چې په کابل ته راغلو د کلونو دپاره هغوی په کورونو کې وساتل او سره دې چې امتیازات یې د کور ورته برابر کړو خو نور یې ورته د فعالیت موقع ورنه کړله. هغوی ته فعالیت موقع ورکړل شوی وایي دا به یو ښه خبره وای چې طالبانو یو سیاسي فعاله څنګه په کابل کې وای. خو هغو باندې بندیزونه ولګول شو یا بالخصوص د شمالي اتحاد چې کوم مشران دي هغوی طالبانو نفرت لري همدا ډول د حکمتیار صاحب د ډلې سره توافق نه کوي. نو افغان حکومت هم په کار ده کوم کسان چې افغانستان ته راځي هغوی باید راولي کابل ته راورسوي او کوم چې باندې پاتې کېږي د هغو نه وروسته بیا د هغوی سره که معامله کوي یا په زور زفي هغوی سره بیا مخکې ولاړ شي.
تشکر جناب سعیدی صاحب. از شما میخوایم بپرسم از نظر شما ملا زاکر چقدر قدرتمند و بانفوذ است؟
ملا زاکر یک قمندان جنگی عبدالقیوم زاکر، شما میدونید که باشنده زابل هست و ضمناً در گوانتانامو بندی بود، از اونجا خلاص شد. وقتی که آمد به حیث معاون ملا عمر تعیین شد، بعداً مدت آیسایی را تحت نظارت گرفت. گفته شد البته افاد وجود داشت که ملا برادر ملا عبیدالله خون و گرفتاری عبدالقیوم زاکر به اشاره اختر محمد منصور شده. ای هم در بخش نظامی قوت داره و طرفدارای داره. البته ما اون چی که معلومات دارم، برادر ملا دادالله و یک تعداد گروه های دیگه و یک تعداد گروه های که هم نحوی به داعش نزدیکی داشتن پیوندی به ای دارن، یعنی به این معنا که عبدالقیوم زاکر آدمی خشنیه و یک آدمی نظامی و قاطع تری است. اما اون چی که من میخواستم به جناب یوسفزی صاحب یک بار دیگر اظهار کنم، باور می است از نگاه سیاسی که کسانی که چی طالبا چی افغانستان، کسانی که استقلال اقتصادی ندارن، بسیار مشکل است که آدم حکم کنه که باید استقلال سیاسی داشته باشن. می توقع رو نه از طالبا دارم و از دولت افغانستان، یعنی آنانی که نان دهن فرمان دهن. اما برمیگردیم، شما خبر دارین که مذاکرات که اول در میری صورت گرفت، عبداللطیف منصور از پکتیا و ملا عباس آخوند از اروزگان و یحیی معرفی شدند. گفته شد که به امضای ملا اختر محمد منصور بوده، ولی هیچ امضای درک نداشت. امروز که لازم نیست از طریق رادیو بگم، دوستی بسیار معتمدی به من گفت که همین آدم ها از طرف اختر محمد منصور معرفی نشده بودند، تنها اینا به فشاری آیسای آمده بودن. و چیزی را که بیشتر یکی از دوستای ما گفت که آقای حسن رحمانی به بیجنگ رفته بود، نه، کسی که همراه ملا جلیل رفته بود او رحمانی دیگری است، نه ملا حسن آخوند.
بله سب، دیر زیاد مننه خبرونی تا دیر کم وقت لرو. عظمی صاحب، یو مسئله دی ملا برادر پر ارتباط چی جنو آوریدون کو اشاره کرده و ویلی دی چی مثلا لحلمن دی یو آوریدون که چونو منه دی لکلی لکلی دی چی وای ملا عمر پخپل شوان که ملا برادر خپل زایناسته تین کرده و حمیدالله وطن وال و روزگان هم ور تخبره کرده. ملا برادر فعلا بندی دی او دستی ویل کیش چی یو شمیر طالبانو حقت هم مراجعه کرده دی مشری لپاره، چمره ممکنه ده چی پاکستان خوشی کلی او اغلی طالبانو مشرشی؟
اساسی خبر داده چه یو خو اغلی پاکستان تر بند و نظارت لادی و دا اغلی پاکستان تر با یو خو قدا لدی او زه فکر نکم چه اغلی ثانیت بیتر آولی. دوام داده چه اغلی دیر مریض دی سهی لحاظ دی نیسی کولی چه دی دا درون بار دی پا اصطلاح با دی پر مخیو سنو از ما پا فکر باندی در دیر سنتمنه دا چه اغجی راستی و دا, 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 دا بار دی پا رو واخی.
بسیار تشکر جناب آقای اعظمی و همچنان مهمانای دیگه ما، جناب احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، مولوی وکیل احمد متوکل که برای مدت کوتاه در این برنامه با ما بودند. متاسفانه که آقای مجدر نتونستیم با خود داشته باشیم در این برنامه، وعده کرده بودن اما کوشش کردیم از نگاه تکنیکی نتونستیم از طریق تلفن با اونا وصل شویم. همچنان آقای سمی یوسف زین نویسنده و تحلیلگر مقیم لندن، از شما هم تشکر که در این برنامه سهم گرفتین. از شنونده های عزیز هم تشکر که با رادیو آزادی بودین و با برنامه زیر آسمان کبود. هفته آینده روز شنبه باز هم من و همکارم اسمت ساروان با شما خواهیم بود. چشم برایتان می باشیم برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام بشنوید. پس از 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج.
قندهاری و مزاری بخون بیرار، حدم قندهاری و مزاری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار. قدم قندهاری، قدم مزاری، قدم قندهاری، قدم مزاری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری. حرفی بزن که دنبوره ها گل کنه بیرار، دالی بزن که دنبوره ها گل کنه بیرار، مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار، مردم هوای مندنی کابل ک کنا بیرا بغل واسکت بغل کت یک دیگه خوب خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب شما پشت و پناهی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت شما پشت و پناهی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت تا نغمه گرشنم از تو خبرشنم تو هم سفر شنی آسودت درشنم هم سفر هم سفر هم سفر هم سفر این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار ساوز پور باروشن عباس سرگ ها رای دل داروشن عباس لبای هر پکی را گل بکاری سبد ها پر کنی گبری بیاری لبای هر پکی را گل بکاری سبد ها پر کنی گبری بیاری کرچانی هانشن دل مهربان شن شاوشن سفید و بختا جوان شن شاوشن سفید و بختا جوان شن بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیرار مردم هوای منده نیکابل کنه بیرار مردم هوای منده نیکابل کنه بیرار قدم قندهاری قدم مزاری قدم قندهاری قدم مزاری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری قدم قندهاری قدم مزاری لوز قلم نه صوتی صوتی قناری